دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې او په کابل کې د سهار 11 بجې دی. په دې خبري سات کې زپامیر ساحل او اسرار العالم مومن در سره یو. په دې خبري سات کې باور چې د افغانستان ولسمشر پاکستاني مشرانو ته پاستول شوی لیکونه کوي د هغوی هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ ده. په دې اړه یې وشننه هم لرو. د پاکستان فوج وایند ویلي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پریکړه به حکومت کوي. همداراز د خوونځیو په اړه باندې دوه مهم رپورټونه درته لرو او هغه نه به هم خبر شي. خو ورزو اسرار العالم مومن ته د کورنۍ او د نړیوالو خبرونو لپاره
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر احمد کرزی د پاکستان مشرتابه ته د ترګري او سختلیزې ضد د ګډې مبارزې کولو بلنه ورکړي. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن فیصله به حکومت کوي او شام په خپلو فضائي حدودو کې د ترکی د سفرلو جازونو په الوت بندیز لګولې. اوس د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر احمد کرزی د پاکستان مشرتابه ته د ترګري او سختلیزۍ ضد ګډې مبارزې کولو بلنه ورکړي. ولسمشر احمد کرزی د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو ته جلا جلا لیکونه استولې دي او د ترګري په وړاندې په مبارزه کې یې عملی مرسته غوښتنه ده. وختیدا د ولسمشر د ویاندو مرستیال احمد ضیا سیامک هروی ازادي رېډیو ته ویل چې ولسمشر د جمعې په ورځ د لیکونه پاکستانی لوري ته ور واستول.
نامه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امیدوارم که رهبران سیاسی پاکستان
دی وای مونږ هیله لرو چې افغانستان له لورې د لیکونه بعد پاکستان سیاسي مشران دي ته وهڅوي چې په سیاسي لانجو د ترګري په وړاندې په مبارزه کې تجدید نظر وکړي. مونږ فکر کوو چې پاکستان باید د ترګري په وړاندې په مبارزه کې ټینګ هوډ ولري. ذکر دي حمله څخه معلومیږي چې د پاکستان راتلونکي هم د خطر سره مخامخ دي. ولسمشر کرزی په خپل لیک پر ملال یوسفزی حمله هم غندلې. د ولسمشر دی لیکنو په جواب کې تر اوسه د پاکستانی لوري کوم خبرګون مخته نه دی راغلی. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال عاصم باجوا ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن په اړه اخیری پریکړه به سیاسي مشرتابه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم پرون ویلی بو که ضرورت پیښ شو نو په شمالي وزیرستان کې به د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړل شي. بلخوا د ملالای یوسف زئی د صحت په اړه یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې د پوځ ویان عاصم باجوا اول چې د ملالای یوسف زئی صحت په خکې دو دی.
ملالای نے ریسپوند کیا یعنی اپنے ہاتھ اور پاؤں معمولی ہلائے.
د ملالای بدن عکس العمل خوځلې یعنی خپل لاس او خپل جی لګي خوځولې دي. ملالای له هم په مشني توګه ساخلی او بهر ته د علاج لپاره د لیکدولو پریکړه به د ډاکټرانو پینل کوي. ملخوا د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ملال یوسفزئی مور پلار ته په ذاتی توګه یو خط لیږلی چې پکې یې د ملال یوسفزئی د صحت یابۍ لپاره د نیکو خواهشاتو څرګندونه کړې. نوموړي ویلي چې ملال یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو مثال دی. تاسو د مشالې دونه خبرونه اورئ. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې پرون په دوه جلا جلا پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس وایي چې پرون د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغانستان د استخباراتو څلور کارکونکي د ائتلافي ځواکونو یو عسکر او د هغوی یو ملکی کارکونکي وژل شوی دی. د کندهار د ولی ویاند ویلي چې په دې پیښه کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې درې نور مامورین زخمیان شوي دي. دوهمه پیښه د زابل په مرکز قلات کې شوې. په قلات کې پرون د پولیسو یو موټر په ماین ولوتو چې پکې دوه پولیس وژل شوي دي. د زابل د ولی ویان پیخه تایید کړی ده. شام په خپلو فضائي حدودو کې د ترکی د سولو جازونو په الوت بندیز لګولې دي. د شام سرکاري خبري اجانس سنا لخوا د اعلان وروسته هغه مخ ته راغلي چې ترکی چارواکو ویلي دوی له ماسکو څخه د مشق ته تونکي یو جهاز څخه پوځي سامان برابر کړي. خو روس ویلي دي چې په جهاز کې هیڅ قسمه وسله نه و. د اکتوبر پر دریمه د شام لخوا په ګولباري کې د 15 ترکی وګړو د وجل کېدو وروسته د دوانو غونډي هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. ترکی چې د شام یاغیانو ملاتړ کوونکې دي هر واري په خپل ځمکه د شام لخوا د ګولباري ځواب ورکړي. د مصر ولسمشر محمد مرسي د مبارک د رژیم لوی څارنوال عبدالمجید محمود ته په خپل دنده د پاتې کېدو اجازه ورکړي. د ولسمشر مرسي او د لوی څارنوال ویاندویانو ویلي چې په قاهره کې د خبرو په نتیجه کې دا پریکړه وشوه چې پخوانی لوی څارنوال به پر خپل ځای پاتې کیږي. لوی څارنوال عبدالمجید محمود تر دې مخکې د خپل استعفا په باب د ولسمشر فرمان مات کړی وو او خپل دفتر ته یې تګ راتګ کاوه. د مصر لوی څارنوال ویلي وو چې ولسمشر د هغه د لرې کولو صلاحیت نه لري. د لوی څارنوال د پاتې کېدو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د جمعې په ورځ د قاهرې په تحریص لولاره کې د محمد مرسي د پلویانو او مخالفانو ترمنځ سخت نښته شوې. د ترکیې او جرمني د بانو چارو وزیرانو احمد داود اوغلو او ګیلو ویسترویلې پرون په استنبول کې سره ولیدل. د جرمني د بانو چارو وزیر په استنبول کې خبریالانو ته ویل چې ترکیه د نړیوالو قوانینو له مخې د حق لري چې په خپل فضا کې سوریې ته د وسلو یا ورته نورو وسایلو لیږد ونه زغمي. په عین حال کې د ترکیې د بانو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل چې که چیرې بیا هم د سوریې له خاورې د دوی ملي امنیت ته ګواښ وشي، بیا به هم په ځوابي حمله لاس پورې کړي. اخري خبر ده چې نتایج شوي رپورټونه وایي چې د روسیې د شمالي کاپکاس د داغستان په جمهوریت کې پرون د مشکوکو وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې نری مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د روسیې خبری رسنیو په سیمه کې د قانون نافذ کوونکې ادارې د نڅرګند سرچینو په حواله خبر ورکړی چې په نښته کې یو عسکر هم وژل شوی دی. ویل کېږي چې دا نښته په داسې سیمه کې چې ځنګل دی د تلاشۍ په وخت کې رامنځته شوې ده. د روسیې د شمالي کاپکاس په سیمه کې د مشکوک اسلام پاله وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې هر کال ګڼ شمېر کسان وژل کېږي. د اتر دی مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل. ویاند و اسرار علم مومن تاسو موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه ویش کیلو هرت سوري. په د افغانستان ولسمشر پاکستاني او مشرانو ته پاستول شوی لیکونو کې ویلي د هغوی هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ ده.
مبارزه موثر د راستو باید چون آیدی پاکستان هم طوری که بیا عملات معلوم شه به خطر است.
په د پاکستان پوځ ویاند ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پریکړه به د هیواد ملکی حکومت کوي. په خیبر ایجنسی کې له شپېته زیات ښوونځي وران کړل شوي دي او د تعلیم اسانتیاوې د نشت برابر دي، خو ماشومان اوس هم زده کړو ته ښه لیواله دي.
زه ډاکټره جوړېدل غواړم. موږ یې چې اوس چې بیا سینه چې بم لړه شي مورون نو بنډوري
انمرن دی او په دروازه راته لیکل کا چې سکول جوړ شي.
په شبقدر کې د صدای امن په نوم یو سازمان تعلیم ورکوي، دښمنۍ ختموي او امنیت ټینګوي.
ایجاز کول کې همون ما رسکول جامع ارسته دا پیسونا تنظیم والا کوي.
مفروان بو غلب بو زی با زی با دمنی و اوس انشاءالله دی پا وجه سر ارس ختم
دا. او نور رپورتونا پروان خبری سات که او ری لمشال راڈیو سروسه. د وخت لومړی رپورت تر ازو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان چارواکو او مذهبي ډلو مشرانو ته د لیکونه استولې دي چې پکې د هغه هیواد د راتلونکو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د ولسمشر ویاند مرستیال احمد زیا سیامک هیروي وای په پاکستان کې وروستي بریدونه خي چې پاکستان له زختو ننګونو سره مخامخ دی. د وای د لیکونه به پاکستانی مشران وهڅوي چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه به بیا له سره فکر وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورت کې ورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست دفتر وایي چې په پاکستان کې وروستي حمله د څرګندوي چې د دې هیواد راتلونکي د خطر سره مخامخ ده. نو دغه هیواد ته شایي چې له افغانستان سره په لا زیاته همکاري د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي. د ولسمشر د ویاند مرستیال احمد زیا سیامک هیروي وویل چې ولسمشر کرزی پاکستانی چارواکو ته په خپلو استولو لیکونو کې دې مسلو ته اشاره کړې ده. ښاغلی هیروي وویل چې ولسمشر د جمعې په ورځ دغه لیکونه پاکستانی لوري ته واستول.
نامه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امیدوارم که رهبران سیاسی پاکستان
مشکل لرو چې د افغانستان د اسلامی جمهوری لوري دغه لیکونه به د پاکستان سیاسي رهبران وهڅوي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې تجدید نظر وکړي. موږ فکر کوو چې پاکستان باید د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ټینګ هوډ ولري، ځکه د دغه حملو څخه معلومیږي چې د پاکستان راتلونکي هم د خطر سره مخامخ ده.
پاکستان هم
د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر په وینا ولسمشر کرزی د پاکستان صدر اعظم ولسمشر او زیاتو سیاسي او مذهبي مشرانو ته دغه لیکونه استولې دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د هغو کسانو په ډله کې دی چې جمهور رئیس حامد کرزی لیکو راستولې. د تحریک انصاف ګوند مشر څو ورځې وړاندې په افغانستان کې روان کړکېچ ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د جهاد نوم ورکړ. ولسمشر کرزی په خپل لیک کې پر ملال یوسفزی هم حمله غندلې او پر پاکستانی رهبرانو یې ژغ کړی چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغان نوري سره ګډ کار وکړي. د جمهور رئیس دغو لیکونو په جواب کې تر اوسه د پاکستانی لوري خبرګون نه دی څرګند شوی.
تاسو د فرشته جلالزی په رپورت کې د افغان ولسمشر حامد کرزی له هغه اندېښنو خبر شوی چې دی د پاکستان د راتلونکي په اړه لري. پر دې موضوع فرشته جلالزی د سیاسي چارو له کارپوه احمد سعیدی سره خبرې کړې دي او ترې پوښتلې دي چې د دوی په اند د ولسمشر حامد کرزی داسې څرګندونې به په عملي ډګر کې څومره مؤثرې وي؟
پلان چې بوتره کړی شوی پاکستانیانو ته د پاکستانیانو لیدرشپ تر د افغانستان هغه دشمن دشمنان فضل الرحمن سینن حتی وزیر سینمر په خصوص عمران خان چې جهاد اعلان کړی بیا موږ ورته امید لرو ورته پلان لګو.
لکه نسی کولای چې د جمهور رئیس حامد کرزی مقابل لوری وهڅوي چې دوی واقعا تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي او پاکستان حکومت
حامد کرزی غواړي چې په اول روزوري تنانواتی د پاکستانیانو په مقابل کې سیاست وکړي. سیاست تنانواتو په اول روزوري نه کیږي. هر بیا کل حامد کرزی باید د خپل خلکو ته تکیه وکړي، خدای ته تکیه وکړي، هغه بین المللي دوستان چې لري د هغو سره اړیکې رانږدې کړي. بیا د پاکستانیانو په مقابل کې افغانان یو موټی سي وروسته پاکستانیان هر پاکستانیان چې لاسونه یې لکه د وزیر سینواس سینن حق فضل الرحمن عمران خان او نوري چې لاسونه یې د افغانستان په وینو کې شور ده هغه مو پیږي چې افغانان افغانان دي. بیا له په عذرو زري زما فکر شوم چې افغانانو ته توهین او تاخیر ده نتیجه یې من منفي وي. تاسو بیا شاهد دی د تاسو رادیو به شاهد دی چې چېر تر زره پاکستانیان بیا انتحاریان بلیږي بیا به هغه کوشان بلیږي. دا د پیام هیڅ ارزښ ونه لري. بیا د پاکستانیانو په نفس کې هیڅ تاثیر ونه کړي.
یعنې فکر کوي ولسمشر ته دغه خبرې نه دي واضح شوي؟
زفت خون چې یو تراد کړی دی چې د احمد کرزی په شاوخوا کې کلان لري هغه بعضې د پاکستانیانو ایجنټان دي. هغه غواړي چې احمد کرزی ته داسې وښیي چې دغه پیام چې ته ولیکې سبا بل سبا په افغانستان کې سول و امنیت به راشي. سل نفر شاګردان شهیدان شول. آیا پاکستان پیام یې تسلیت ولیکن؟ دومره شاګردان چې مصموم شو پاکستان پیام یې تسلیت ولیکن؟ دومره چې لمونږ مشران په افغانستان کې د پاکستانیانو دغسې شهیدان شو دا پیام ولیکن؟
د سیاسي چارو له کارپو احمد سعیدی سره مو د فرشته جلالزی مرکه اوریده. د پاکستان پوځ ویاند ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پریکړه به د هیواد ملکی حکومت کوي. په دې اړه د تفصیل لپاره له اسلام آباد د مشال راډیو خبريال ریاض مساخیل ما سره د ټلیفون په کرخه دی. دا محل ریاض د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال عاصم باجوا دا خبرې چرته کړې دي او څه وخت کړې دي؟
جی پامیر ساحل کله چې پرون بیگا د ملالی یوسفزی د صحت په حواله سره هغه بریفینګ ورکول خبریالانو ته په دغه وخت کې کله د هغه نه ادا ته پوسو شې د شمالي وزیرستان پریشن په حواله سره پوسټ پرې کړل کړي دنه دوی چې دا داسې نه چې موږ شپه په شپه باندې یو فیصله وکړو او بل دا فیصله فوز نه کوي بلکې دا سیاسي مشوروالي کوي او د هغه رسټو چې بیا کوم فیصله مخې ته راشي نو فوز په هغه باندې عمل درآمد کوي. موږ د ډېر یو وګد وخت راځي په دغه جنگ کې تر هغه خلاف جنگ کې لګیا یو او اوس د پاکستانی فوز هم دا خیال دی او دا خوخه ده او د پاکستانی ولس او د عوام هم دغه خوخه ده چې دا جنگ زر تر زر پای ته ورسول شي ځکه چې په دې کې ډېر زیات مالی او ځاني زیان را رسیدلی دی. نو د هغې لپاره چې هر څه فیصله کیږي هغه وخت اخلي حالاتو ته بګورو خو دا فیصله به چې کوم دی سیاسي مشوروالي کوي د هغې وروسته به فوز په هغې عمل کوي.
سمه ده ریاض. تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویل چې د ملالی یوسفزی په اړه باندې دا خبري غونډه ونو د ملالی د صحت په اړه د څه ویل؟
بالکل کمی چې اوسه پورې د ملالی یوسفزی د صحت خبره راغلی ده نو بیګا چې کوم دي خبر وکړه هغه وی چې را لاس پولې حرکت ورکړی دا یو ښه اړخته وړاندیز دی. د کمی دوایانې کم چې علاج د هغې روانو هغه ښه دی. اوس چې کوم دی نو د آی ایس پی آر یا د پاکستانی پوسټ چې کوم د مطبوعاتو څنګه د هغې یو نوې خبر پاڼه جاری کړه د هغې تر مخه د کوم چې د درملنې کوم ډله ده کوم پینل دی ډاکټرانو نو هغې بیا یو وار بیا هغه نندارو کړه د ملالی د صحت جاج واغستو او وی ویل چې دې کې وخت په وخت باندې خواله را روان دي. خو د دې سره سره مونږ هغه خبره هم لپامه نشو وستې چې کم جاز د هغه د بهر تسلو لپاره کفرت کې ضرورت پیښ شي او د بهر ملک علاج لپاره لګل کیږي نو هغه جاز یو خو په پاکستان کې هم تیار ولال دی او دا شانته یو ایئر ایمبولانس هغه په دوبه کې هم ولال دی که ضرورت شي دا بیا د دوبه نه لندن ته یا بل طرف ته تلل غواړي یا وړل غواړي نو چې هلته کې هم یو څو تر اوسه پورې چې کم حالت ته نو هغه نه دا ظاهریږي چې دا په خکېدو دا خو د بیا هم د دې په دغه کې چې کم دینو په مکمل خکېدو کې صحت یابه کې به لږ وخت لګي.
یو جهان مننه خوشاله اوسه د مشال اړو خبرال ریاض مساخیر سره د ټلیفون په کرخو. په همدغه اسلام آباد نه یو بل خبر لرو د خوراک نړیوال ادارې ورلد فوډ پروګرام د نړیوالو امدادي ادارو نه د 9 میلیون امریکایي ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان او سند صوبو د سیلاب ځپلو سره ور باندې مرستې وکړي. په دې اړه باندې نور تفصیلات له اسلام آباد د مشال اړو خبریال احمد الله په خپل رپورټ کې راکوي.
د خوراک نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی ویره سرګنده کړې ده که په فوري توګه ورته 2 کروڑ او 90 لک ډالر امداد میلاو نشو نو نشي کولای چې سیلاب نه ځپلې شوي خلکو سره خپل مرستې جاری وساتي. د ډبلیو ایف پی په پاکستان کې ترجمان امجد جمال مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې سیلاب له وجې د سند او بلوچستان صوبو 15 ضلع ډېرې متاثره شوي دي او دې ضلعو کې 2 لک متاثرین خوراکي توکو ته اړتیا لري او فنډز د کموالي له وجې ډبلیو ایف پی نشي کولای چې د متاثرینو ته په وخت خوراکي مواد ورورسوی. نوموڑی زیادہ کڑا
29 ملین ڈالر ہے نا جو ہمیں چاہیے 1.2 ملین جو فلڈ افیکٹیز ہیں.
یو کم 1.5 ملین ڈالر مونگ تدا وقت پکار دی چی مونگ پی 2 لک سیلاب زپلو سر خپل مرستے دوامدار اوساتو. مونگ تدا سند او بلوچستان حکومتونو د غنم راکولو اعلان کړی دی او مونگ نړیوالو امدادی ادارو ته خواست کړی چی صوبائی حکومتونو مونگ ته غنم راکوي خود دې غنم ورکولو او بیا متاثرینو ته رسولو لپاره د 6 ملین ڈالر په فوری توګه ضرورت دی. د دې نه علاوه متاثرینو ته نور خوراکي مواد ورکولو لپاره 1.5 ملین ڈالر مونږ ته پکار دي.
د یوې پښتنې په ځواب کې چې څومره هیله مند دي چې نړیوال امدادي ادارې به ورته غوښته شوی فند ورکړي امجد جمال وایي
هم کافی حد تک هوپ فل ہے کیونکہ ہم آلریڈی ڈونرز کے ساتھ 2 وزٹس کر چکے ہیں.
مونږ تر ډیر حد پر امید یو ځکه چې مونږ 2 ځل نړیوال امدادي ادارو غړو سره د متاثره سیمو دوره کړې ده او یو ځل بیا مونږ د متاثره سیمو ته بوزو چې دوی په خپل د خلکو حالت وویني چې په کم حالاتو کې دغه خلک ژوند تیروي او زر تر زره مونږ له فند راکړي چې مونږ د متاثرینو سره خپل مرستې جاری وساتو.
یاد دی وی چې د آفتونو د نظم قامی ادارې ان ډی ایم ای د شمیرې تر مخه سخ کال د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې په ملک کې د 400 څخه زیات کسان مړه او په 100 جوبل شوي دي. د سیلاب له وجې 45 لک څخه زیات خلک متاثر شوي هم دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتنو پر سیمه د اوږدې جګړې او ناکرارۍ پر وړاندې د سولې لپاره هم یو فعال مبارزه او هلې ځلې روانې دي. خدا هلې ځلې هسې جوتې نه دي چې په کار وه. کارپوهان وایي چې تر کالونو د جګړې پر مفکورې په اربونه ډالره ریالونه او پاونډونه لګیدلې دي خو پر سولې خرچه نه ده شوې. د دوی په خبره که څه هم د سولې فعالین د ژوند لګواخ سره مخامخ دي خو قرباني ورکولو ته تیار دي. په دې اړه د شاهین بنیری رپورټ اورو.
د پښتنو په سیمه د اوږدې جنگ جګړې او بخرارۍ سره څنګ په څنګ د امن او سولې لپاره یو فعاله او سرګنده مبارزه هم دوام لري. خو دې تحریک په میډیا او د پاکستان او افغانستان په سیاسي او سماجي منظر هغه توجه نه ده ترلاسه کړې کوم چې پکار ده. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وایي د پښتنو د امن تحریک د درو غټو ننګونو سره مخ دی. لومبه دا چې د امن جرګو او ټولونو غړي د وسلوالو او ریاستی ادارو دواړو لخوا د ژوند د خطر سره مخ دي. بل دا چې د جنگ د مفکورې د ود لپاره په کلونو د خلکو په ذهنونو کار شوی دی او دریم دا چې د امن د ود لپاره د امن د انفراستراکچر یا ډانچې په جوړولو خرص پکار دی چې نکېږي. نو موړې زیاتوي
هغه په بنیادی توګه ومغه دی چې کوم غوایو چې دومره ډیر وسایل چې هغه په مختلفو شکلونو کې استعمال کړی شي او انفراستراکچر جوړ کړی شي څنګه چې د جنگ د مفکوري انفراستراکچر جوړ کړی شوی دی او په هغه په اربونو ډالر په اربونو پاونډونه په اربونو ریالونه لګېدلي دي. دغه شان دغه اربونه ریالونه نه اربونه پاونډونه نه اربونه ډالر نه او د امن د انفراستراکچر جوړول د لپاره خو کم از کم دومره وسایل پکار دي چې اګی باندې انفراستراکچر اوچلی دی شي چې د بجلی بل خلک ورکول شي چې یو اخبار خلک وستې شي چې یو سیمینار کول شي یو مشاعره کول شي یو کنسرت کول شي.
په کال 2009 کې په پیښور کې امن خوخو خلکو د امن تحریک په نوم یو مبارزه پیل کړه. په دې مبارزه کې د سیاسي ګوندونو غړو، د پوهنتونونو استادانو او زده کوونکو، وکیلانو او لیکوالانو برخه اخیسته. دوی د امن، پرمختیا او ډیموکراسۍ د ودې لپاره په ریاستي پالیسو کې د بدلون غوښتنه کوله. خو د دې تحریک مشر ادریس کمال وایي په دغه لار کې د ډیرو ملګرو قرباني ورکړې ده.
یو چې کوم قوتونه فرد موږ مقابلي حکومت په هر لحاظ سره مضبوط دي، هغه د ټوپک نوارې در سره ماچو دغه پورې بیا میډیا هم د هغې په کنټرول کې ده، لکه موږ ته پکې ډېر کم اړخ ملاویږي چې خپلې خبرې وکړو. بعضې وخت کې پښتنو کې خپل هم یووالی نشته، د هغه کمزوریانې هم دي. او دین علاوه نور چې کوم چیلنجونه دي، خاص کر د دمکیانو یا د هغه عمل هم جاری دی چې کوم خلک دا کار کوي. زمونږ ملګری زرتی فریدی، بیا فریدا، بیا اوس ملالۍ، یا داسې نور خلک چې کوم دین هغه دي څیزونه ښکار شو چې چا به کلم کله خبرې کول، اظهار به کول، او د ترهګرۍ د مخنیولو کوشش به کولو.
کارپوهان وایي د باچا خان د خدایي خدمتګارۍ د تحریک نه راواخله تر اوسه ګڼ شمېر پښتنو امن خوښو په سیمه کې د امن، پرمختیا، ډیموکراسۍ او سماجي بدلون لپاره اواز اوچت کړی دی. خو دغه اواز د پیاوړي کولو لپاره په قامي او نړیواله کچه پوره کار نه دی شوی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر کې وسلوالو یو شمیر دولتي خونځي وران کړی دي، او تر دې دمه د بیا وداون نولو کار نه دی پیل شوی. د دې خونځي ورانولو له کبله شاوخوا 40,000 نجونه او هلکان له زده کړو بې برخې شوي دي. د ناامنۍ او خونځیو تر ورانېدو مخکې په خیبر کې د لیک لوست شرح له 50% زیاته وه، خو اوس دا کچ 30% ته ښکته شوی دی. د خیبر ایجنسی د ورانو شویو سکولونو او د تعلیم د صورتحال په اړه د خپل خبریال رپورټ اورو چې د یوې ماشومې په غږ پیلېږي.
د مکاکې لره شو چې پوخې سکول کې راله جوړ کړي،
دا په خیبر سیمه کې د یو ویجاړ شوی سکول په ملبه ناسته شپکلنه اکرا ده چې اوس هم د زده کړو په تمه د سکول ته راځي. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې په وینا په دې سیمه کې تر دې دمه وسلوالو د جنکو او هلکانو خواوشا 3-5 سرکاري سکولونه په بمونو سره الوزولې دي. د دوی په خبره د دغو سکولونو د ډنګېدو نه مخکې خیبر ایجنسۍ په فاټا کې د تعلیم په لحاظ تر ټولو مخکې سیمه وه چې د تعلیم شرح پکې 45% ته رسیدلې وه، خو اوس 30% پاتې شوې ده. او دلته خواوشا 40,000 جنکۍ او هلکان د تعلیم د حاصلولو نه بې برخې شوي دي. په دې ړنګ شو سکولونو کې یو د خیبر سلطان خېلو سیمې پرایمري سکول هم دی چې اوس ورته په 400 جنکو کې یوازې 15 جنکۍ راځي. او دې وران شوي سکول په تیګو او خړو خاورو کې د بغیر سرپنا ناستې سبقونه وای. د دغه سکول د دریم جمعات یو زده کوونکی روباما مشال ریډیو ته وای چې په داسې حالاتو کې د سبق ویلو په وخت د یو شمیر اندېښنو او ستونزو سره مخ دي.
هیڅ هم نشته، په تیګو کې ناستې، په خاورو کې ناستې، اوبو هغه ډېره سختي ده. مونږ چې تعلیم چې وکړو د سکول له ځکه راوتو، زه ډاکټره جوړېدل غواړم.
د خیبر سیمې د اشرف کلی تباه کړی شوی پرایمری سکول ته اوس د 450 زده کوونکو په ځای یوازې 50 زده کوونکي راځي. او د سکول د کوټو د ډنګېدو له وجې ورته استادان د بلیک بورډ په ځای د سکول په لویه دروازه لیکل کوي. د یاد سکول د 3 جمعات یو زده کوونکی اسماعیل وای چې انجینیر جوړېدل غواړي، خو یو شمېر مشکلات یې په مخه کې خنډ ګرځېدلې دي.
بم پکې را د دواړې سپورتي او خاورو کې ناست
انمرن دی په دروازه راته لیکل کا چې سکول جوړ شي بیماری کوم خیرانی کوم.
په دې سیمه کې په سرکاري سکولونو کې پر لپسې بمی چاودنو له وجې د ښځینه استادانو حاضري هم کمه شوې ده. خو د سلطان خېلو سیمې د سرکاري پرایمري سکول یوه ښځه استاذه شاهین وای چې حوصله یې لوړې دي او غواړي چې د دې حالاتو باوجود د خیبر سیمې جنکو ته د تعلیم سلسله جاری وساتي او امید لري چې حکومت به ورته دغه سکولونه بیا جوړ کړي.
ان شاء الله کل خوبا حکومت زمون آواز ووري کل خوبا زمون غ واپس اتل ورزي راشي کل خوبا مطلب دار کوم ما شومان دي دغه زمون مستقبل دی کنه.
د خیبر سیمه اوسیدونکو نورخان پردای وای چې د سکولونو د ورانې دوله ملای درې لورانی اوس پکور ناست دی او دای ډیر خفه کړی دی. دا ځکه چې نن سبا د تعلیم ډیر اهمیت دی. دی وای چې زه د حکومت او نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوم چې دغه سکولونه دې راته بیا جوړ کړي.
بالکل غوړي ویلې نه غوړي د حکومت ته مونږ سوال کوو ټولو دنیا ته دا سوال کوو چې دا زر تر زره جوړ شي.
د تعلیم د چارو کارپوها او د خیبر سیمې د ښځو د تعلیم مشره شازیه شریف وای چې د خیبر سیمې د زده کوونکو د تعلیم سلسله بیا بحالولو دپاره مو د بیلابیلو انجیوګانو په مرستې سره په ځینې سکولونو کې خیمې لګولې دي او زده کوونکي ورته را روان دي. خو چې په کومو ځایونو کې مو دغه خیمې نه دي ورکړي هلته مو د ځایي خلکو په مرستې سره په حجرو کې د متبادل انتظام کولو اراده کړې ده. په خیبر سیمه کې تباه کړی شو سکولونو د بیا جوړولو په حق لمو چې کله د خیبر سیمې ایجوکیشن آفیسر محمد اشرف سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې په دستي توګه به په دې سیمه کې د تیارو چتونو عارضي سکولونه جوړوو او دغه پروژه به په نږدې وخت کې پیل شي او د دغو وران شو سکولونو په مکمله توګه د بیا بحالۍ پلان مو هم په پام کې نیولی دی.
او مطلب چې ریهیبلیټیشن کې هم دې ځلی زیاتې پیسې ورکړي دي. موږ دا ایریا چې کوم د سکولونه پکې دې کې شامل کړي دي. انشاءالله چې دې کال به په دې باندې کارم شروع شي.
د خیبر قبایلي سیمې خلک وایي چې دوی د تعلیم سره مینه لري او که حکومت ورله دغه د سکولونو اسانتیاوې ورکړي نو د تعلیم شرحه به یو ځل بیا لوړه شي.
مشال رادیو د خبریال رپورٹ مو اوریدو چې په خیبر ایجنسی کې د تعلیم اوسنۍ صورتحال څنګه دی خونځي څنګه روان شوی دی او ماشومان څنګه په کوم مشکلاتو کې زده کړې ترلاسه کوي. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډان کې راغلي په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد باید آواز واورېدل شي او په دې ترڅ کې باید د نجونو د خیر ښېګڼې لپاره تګلارې جوړې کړل شي. مقاله د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکل شوې ده چې د اکتوبر پر 11 نیټه ولمانځل شوه. د مقالې تفصیل د شاهین بنیري په رپورټ کې اورو.
دان ورځپاڼه لیکي په 11 اکتوبر د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دغه نه دوه ورځې وړاندې په ملالۍ یوسفزۍ برید شو. په پاکستان کې د ولس لخوا په دغه پیښه د خفګان او غوسې څرګندونه وشوه. اوښکې تویول او غوسه مهم دي، ولې د کومې خبرې چې ضرورت دی هغه دا دی چې د پاکستان حکومت پوځ او ولس د ترهګرۍ او تشدد اوږدې لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. ورځپاڼه لیکي دا هم مهمه ده چې ماشومان جنکې په پاکستان کې بیا د پامه ونغورځول شي. نړۍ بګوري چې پاکستان د جنکو د ستونزو هوارولو ته په خپله کورنۍ سماجي ایجنډه کې لومړیتوب ورکړي. که پاکستان او هندوستان وي او که یا بیا جاپان او چین، باید د جنکو د خیر ښېګڼې لپاره د ذهنونو او روایتونو سره سره د حکومت په پالیسو او نظام کې بدلون راوستل شي. ډان ورځپاڼه لیکي د روان کال لپاره د جنکو د ورځې د نمانځلو دوه موخې وي. یوه د ماشومانو جنکو نه مشقت اخیستل او بل د ماشوموالي ودونه. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دا دواړه کارونه د ماشومانو جنکو حقونه د خپلو لاندې کوي او د دوی د پرمختګ په لار کې خنډان جوړیږي. ورځپاڼه په پای کې لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد آواز باید واورېدل شي او په دغه رڼا کې د جنکو د خیر ښېګڼې لپاره پالیسۍ جوړې کړې شي. یوازې په جړا کار نه کیږي، دا د عمل وخت دی.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال رادیو ته غوږی استه اوس مرزو سره علم مومن ته د دې محل د خبری سرټکو لپاره. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان مشرتابه ته د ترګریو سربریزۍ ضد د ګډې مبارزې کولو بلنه وکړې. د پاکستان فوج وايي په شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن فیصله به حکومت کوي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې پرون په دوه جلا جلا پیښو کې اته کسان وژل شوي. شام په خپلو فضايي حدودو کې د ترکی د سولو ځونو په الوت بندیز لګولې. د مصر ولسمشر محمد مرسي د مبارک رژیم لوی څارنوال عبدالمجید محمود ته په خپل دنده د پاتې کېدو اجازه ورکړې. او نتایج شوی رپورټونه وایي چې د روسیې د شمالي کاپاز د داغستان په جمهوریت کې پروند مشکوکو وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پنځه کې درې مشکوک وسلوالو ته شوې دي. مشال رادیو ته غوږیاست. خبرونه مو خبري سرټکی مولا اسرار عالم مومند اوریدل. اوس موضوع اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو بېلابېلې ادارې راخیستې دي او تاسو ته په پښتو ژباړې دي. تر هغې وروسته بیا نړیوالو رسنیو ته هم ورځو. خو اوس له ریاض مساخیله د پاکستاني ورځپاڼو اداریو مهمې برخې اورو.
نن که موږ پاکستانی ورځپاڼو ته وګورو نو د انګریزي ژبو د ورځپاڼو ډان دی نیوز او د اردو ژبو د ورځپاڼو جنگ او اکسپرس په ګډون اکثره ورځپاڼو خپل اداري د سپریم کورټ لخوا د بلوچستان په صورتحال ورکړل شوی بیان لیکلی دی. د کې آج ورځپاڼه وایي چې چیف جسټس د مقدمه د اوریدنې په وخت خپل بیان کې وي چې بلوچستان کې صوبایي حکومت د صوبې امن او امان او بيدرک خلکو لړکی په بش پړتوګه ناکامه شوی دی او د غرنګ د وفاقي حکومت کردار هم سډیر خنه دی. اداري وایي چې سپریم کورټ حکم ورکړو چې ډیره بوکټینا تلی یو نیم لاک خلکو واپس انتظامات ته وکړي شي او دا چې آئین تر ټولو مقدس دی او دې کې د هیڅ قسمه بدلون ضرورت نشته او د دې مخ کې چې بازي امرانو په آئین کې کم ترمیم کړي دي او هغه د خپل غټو لپاره استعمال کړي دي. د بده مرغه د هغه وخت عدلی هم د هغه پخلی کړي دي خو اوس بداسي نکيږي. اداري وایي چې د سپریم کورټ د داسې ریمارکس رستو باید چې صوبایي حکومت استعفا ورکړي وا خو د بده مرغه پاکستان کې داسې رواج نشته. خو بیا هم د چیف جسټس د دې حکم سره چې د خلکو بې درکې کې د استخباراتي ادارو لاس ښکاری او دا معاملې سی آی ډی ته حواله کړه د سره به د دغه خلکو کوروالو ته سنسه تسلیمې لوشي. او دغه رنگ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې لنډی کوتل اوسیدونکو دا دریس خپل کړی دی چې هر ورځ په پرمټو پسونو ساروي د جمرود په مختلفو لارو لنډی کوتل ته رسول کیږي او بیا شپه په شپه دغه ساروي افغانستان ته کاچاک شي. اداریه لیکي چې د دې صورتحال نه صرف د جمرود پولیټیکلی نائب تحصیلدار خبر کړی شوی دی بلکه هغه خاصدار سوق چې د کاچاک کې ککړ دي هم په ګوت کړی شوی دی خو تر دې دمه په ضد هیڅ قسمه کاروایی نه د کړی شوی. اداري اخره کې لیکي چې پیښور های کورټ افغانستان ته د سارو په کاچاک بندیز لګولیو خو د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکي د عدالت د حکم پابندي نه کوي. نو د پیښور اعلی عدلیه لپاره دي چې د دې نوټس واخلي او چې سوق هم په دې کې ککړ وي د هغه په ضد سخت قانونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لو برتانی خبریدونکو اکونومیست مجلې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په اړه لیکلي دي چې د بدلون وعده یې کړې وه خو اوس پاکستان ته تر ټولو لوی ورپېخ ګواښ یعنی د طالبانو پر ضد په زغرده خبره نه کوي. جینز انټلیجنس ریویو ژورنال په خپل یو رپورت کې په بلوچستان کې خلکو ته د ورپېخو ننګونو یا چیلنجونو په اړه لیکلي دي او ویلي دي چې هلته کېدای شي بې ثباتي ناکراري ژر ختمه نشي. مشیر ګواښ د دواړو مقالو له تفصیل سره.
اکانومیست مجلې لیکلي چې د ډرون حملو پر ضد د عمران خان د تحریک انصاف ګوند له جلسې دو ورځې وروسته طالب وسلوالو پر ملالی یوسفزی برید وکړ. عمران خان په دې ریلی کې د طالبانو پر ضد فعاله د ډرون بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه. د مجلې په وینا هغه د طالبانو سره بې له شرطه مذاکرات او روغه جوړه غواړي. په مقاله کې راغلي که څه هم عمران خان پر ملالی برید غندلی خو پر ټي وي یو مرکه کې ویل چې طالبانو خلاف ځکه بیان نشي ورکولی چې د خپل ګوند د غړو پر ژوند ویریږي. مجله لیکي چې عمران خان په دې وروستیو کې ډېر مشهور شوی او د بدلون سیاست د شوار سره میدان ته د راتلو له وجې ډېر مینوال پیدا کړی دي. دغه سره د پاکستان ځینې پخواني سیاستوال هم له نورو ګوندونو څخه رابیل شوي او راغلي دي، خو لیکوال وایي چې اوس خلک دا فکر کوي چې د اسټابلیشمنت لخوا د هغه په ګوند کې راغلي خلک به پاکستان کې څه بدلون راولي. انتخاباتو ته له یو کال څخه کمه موده پاتې ده، خو داسې نه ښکاري چې د عمران خان تحریک انصاف پارټي دي بے حد ډېر ووټونه واخلي. بلخوا د جینز انټلیجنس ریویو جورنال د پاکستان ورځ تر بلې خرابیدونکو حالاتو او بلوچستان په اړه یو رپورټ خپور کړی. په رپورټ کې راغلی چې پاکستان بلوچ بلتون پاله ډلې دهشتګردې ګڼي او وایي چې دوی د ملک د سلامتۍ خلاف دي، خو بلوچان د پاکستاني ځواکونو پر ضد وسلواله مبارزه د قابضو پوځیانو څخه د ځان خلاصولو یو لار بولي. په دې رپورټ کې ویل شوي چې ناقدینو ویلي د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچانو د ځپلو لپاره هدفي وژنې او د خلکو لا درک کولو طریقې کاروي، خو هغوی دا تورونه رد کړي دي. د جینز انټلیجنس ریویو تر مخه د پاکستاني پوځي نی سرچینو ورته ویلي چې د بلوچستان ملکی حکومت واک نه لري او امنیتي ځواکونه د دې صوبې اصلي چارې پر مخ بي. د زرایو په وینا امنیتي ځواکونه نه غواړي چې د بلوچستان حکومتي چارې له واکه ووځي. په دې رپورټ کې وړاندې راغلي چې نه یوازې فرقیز اختلافات او وژنې، بلکې طالبان او طالبتوب هم د پاکستان د بې ثباته کولو لاملونه دي چې ورسره په بلوچستان کې هم بدامنی او بې ثباتي ده. په رپورټ کې راغلي چې د روسیو کې د پاکستان چیف جسټس د بلوچانو د لادرکه کېدو او بدامنۍ نوټس اخیسته چې تر یو څه هدفې بلوچان خوشاله دي، خو که بلوچستان کې ظلم همداسې دوام ولري نو بلوچان به خپلې وسلوالې جګړې ته همداسې دوام ورکړي. په رپورټ کې راغلي چې د دې ترڅنګ به د بلوچستان په مسلو کې د طالبانایزیشن یا طالبتوب مسله هم همداسې پاتې ووسی او پر بلوچانو، پښتنو او هزاره و ټولو به تاثیر ولري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي تر 2014 زیږیز کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه د ځینو نړیوالو ادارو منفي رپورټونه په دې هیواد کې پر پانګونې منفي اغیز کوي او کړی دی. په عین حال کې په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښوونې ځینې دفترونه وایي له دې ډول رپورټونو سره په کابل کې د جایدادونو او کورونو کاروبار هم زیانمن شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د بحران نړیوالې ډلې او د جرمني استخباراتو لخوا د خبره شویو راپورونو په شان د افغانستان د وضعیت په اړه منفي وړاندوینې د دې سبب کېږي چې ځینې پانګوال له افغانستان څخه خپلې پانګې وباسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي وویل دا راپورونه چې ګواکې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان نظام سقوط وکړي د سوداګرو او پانګوالو په کار منفي اغیز کوي.
دا په افغانستان کې په اوږد خارجي او داخلي سرمایه‌ګزار په سرمایه‌ګزاري باندې منفي تاثیر کوي او هغه ته تشویش زیاده ای او هغه کوشش کوي چې خپل سرمایه د افغانستان نه وباسي، ځکه چې په دغه راپور کې په مطلق ډول ویل شوي دي چې حکومت به سقوط وکړي. وخت چې حکومت سقوط کوي قانوني خلا راځي او بالاخره بېقانوني جوړي، سرمایه‌ګزار ته په مالي لحاظ باندې خطر متوجه کیږي. دوی کوشش کوي چې خپل سرمایه د افغانستان څخه وباسي او یو امن منطقې ته ویشي. نو بلان زمونږ د نظر نه د اتاق تجارت د نظر نه دغه راپورونو خورېدل د افغانستان په سرمایه ګذاري نظام باندې، په خپل په سرمایه ګذاري او صنعت باندې، په تجارت باندې منفي تاثیر کوي.
په دې وروستیو کې د بحران نړیوالې ډلې او آلمان د استخباراتو ادارې یو رپورټ خپور کړی چې په هغه کې له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب ښودلی شوی او پکې راغلی چې ښایي افغان حکومت سقوط وکړي. له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت د خرابېدو اټکلونو له مخې په کابل کې په ځینو کاروبارونو ناوړه اغېز کړی. د کابل ښار د مکروریانو په سیمه کې د کورونو او جایدادونو یو کاروباري وایي څو میاشتې کېږي چې دفتر ته څوک د کور او جایداد د اخیستلو لپاره نه دي ورغلي. د نوي افغان پامیر د معاملاتو د لارښوونې د دفتر یو مسؤول احمد فردین وویل
زمانوم فردین دی. له درې میاشتو راهیسې چې په هیواد کې د بهرنیانو د وتلو خبرې پیل شوي، هیڅوک جرات نه کوي چې کور، موټر او یا ځمکه واخلي. ټول په همدې فکر کې دي چې له 2014 کال وروسته به څه کېږي. زما پلار وایي چې بهرنیان له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې دي او له دې وروسته هم نه وځي.
خارجیات در افغانستان
د افغانستان حکومت د بحران نړیوال نړیوال ادارې راپور په کلک رد کړی او دا یې د افغانستان پر ضد تش تبلیغات بللي. د جمهوري ریاست چارواکو په دې راپور سخت غوسه وښودله او ویل د امریکا متحده ایالات د دارنګ راپورونو له لارې غواړي چې پر افغانستان فشار راولي تر څو د دوی په خوښه پوځي تړون ورسره لاسلیک کړي. خو بلخوا د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د راتلونکي په هکله اندېښمن دي. د کابل ښار څو تن اوسېدونکو په دې اړه ویل:
زما نوم محمد انس ده، زه هم په همدغه نظر یم چې دا به سقوط په دې به سقوط کوي چې څلوېښت ملکه راغلي دي کومې وعدې چې د افغانستان له حکومت سره کړې وې چې موږ به د افغانستان ملي اردو پیاوړی کوو، هغه کار یې موږ سره ونه کړ.
زما نوم راغات یاره، زما په نظر د افغانستان د حکومت جوړېدل بیخي ناممکنه خبره ده. ایله دا داسې بې اتفاقي زیاته ده.
هغه پروژې او انجوګانې چې اوس په افغانستان کې دي، که دا هم په 2014 میلادي کال کې له افغانستان نه ووځي، نو معلومه خبره ده چې د افغانستان اقتصاد به ډېر خراب شي.
خو د افغانستان په اړه په دې وروستیو کې د منفي راپورونو سربیره ځینې مثبتې څرګندونې هم شوې چې ممکن خلکو ته بیرته هیلې ور وبخښي. په دې لړ کې د ناټو د دفاع وزیرانو په خپلې غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به خپل ماموریت نیمګړی نه پرېږدي.
د جمیلې ظریف رپورټ مو واورېده. د افغانستان د خوست ولسونو او قومونو د خوست د میلمستون په ودانۍ کې د یوې غونډې په ترڅ کې پر یووالي او اتحاد ټینګار وکړ او له مرکزي حکومت یې له دې سره سره غوښتنه هم وکړه چې په دې ولایت کې د یو شمېر اساسي او بنسټیزې پروژې عملي کړي. قومي مشرانو په دې غونډه کې د امن په ټینګښت کې له حکومت سره د مرستې چمتووالی هم وښود. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د خوست ولایت د بیلابیلو سیمو او قومونو مشرانو، دینی عالمانو، د مدني ټولنې غړو او یو شمېر حکومتي مسؤلینو د بې پراخې غونډې په ترڅ کې د ولسونو په یووالي او د امنیت پر ټینګښت ټینګار وکړ او له مرکزي حکومت څخه په دې ولایت کې د یو شمېر اساسي پروژو د اجرا غوښتنه وکړه. قومي مشرانو په خپلو خبرو کې ویل چې هغه بیلابیل قشرونه باید سره یو موټی شي چې هیوادنه احساس لري او د دې ملت پر نجات او ترقی فکر کوي. په دې راټولېدنه کې یو شمېر مشرانو تیاری څرګند کړ چې د خپلو سیمو د امنیت په تحفظ کې به د تل په شان مرسته کوي او چاته به اجازه ورنکړي چې امنیتي ستونزې رامنځته کړي. قومي مشرانو هر یو حاجي رسول محمد خان تنی او حاجي رحمت خان داسي ویل:
یو شی د ملي احساس، ملي وحدت د افغان په نوم باندې چې تقوا ولري، په وطن زړسوی ولري، په ولس زړسوی ولري او د وطن سره مینه ولري او د جوب د ډکولو غر نه وي، دا سره یو شی افغانستان به د ستونزو نه راوباسي.
لدی مندون داسې ولسوالي نه ده، هغه په سر تیره ولسوالي ده. مونږ به ټول مړو لکه اوس مې چې ووي دا به ټول نری نام روي ختی په پوتې بیا ختی په پندوس کوله یو سر کوله به دفاع کوي.
د یادې غونډې ګډونوالو د ولایتي شورا وکیل زهرا جلال او سواد ګل خوستی د یو شمېر مهمو فعالیتونو د اجرا او ځینو اساسي پروژو د اړتیا په تړاو څرګندونې وکړي او له مرکزي حکومت څخه په دې اړه د لازمو همکاریو غوښتنه وکړه.
د مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې مشرانو د بیا رغونې لپاره او سولې لپاره په ولسوالیو په مرکزو کې افکار جوړونه، د آبادۍ څخه ملاتړ او خپل ځوانانو لپاره سالمې نصیحت، د دولت څخه ملاتړ.
د خوست ګردیز د سړک د کار چټکوالی، د نیمکره سړکونو اکمال، د جوړول شویو سړکونو د حفظ مراقبت لپاره، د جاري ترمیماتو او اساسي ترمیماتو لپاره خوست ولایت د کافي بودیجې ورکول، د خوست جغرافیایي موقعیت ته په پام، د پلونو او پلچکونو جوړول، د هوایی ډګر د پروژو د مکملو تاسیساتو د کار شروع کول.
خوست والی عبدالجبار نعیمی وویل چې له شک پرته یو شمېر زیربنایي پروژې لکه د اوبو سربندونه، لوی پلونه، هوایی ډګر، د سړکونو رغونه او ساتنه وخت او امکاناتو ته اړتیا لري. د ښاغلي نعیمی په وینا د چارو یو بهیر چې د پروژو ډیزاین او پروپوزل کول دي ترسره شوي، خو دا د اړوندو ادارو او مسؤولو اشخاصو مکلفیت دی چې نوموړی بهیر پسې پیگیری او تعقیب کړي.
مشتلاشته دي چې د دې ولایت د بنسټیز پروژو لپاره کاغذ بندونه دي، کاغذ پلونه دي، کاغذ هوایي ډګر دي، کاغذ نور بس دا په کلونو کلونو په اسنادو کې پراته دي چې دا بند جوړي تشتا بند دی، یو ورځې کار لري، دوه ورځې کار لري، په اسنادو کې پراته دي چې پلانکی پل جوړي. یا د پروژې اسناد شته خو لیکن درک نه مالي. اوس نو د دې ادارو کار څه دی؟ هغه څه چې بودجوي او پروژوي او تشکیلاتي ستونزې دا باید
دوی تلاش وکړي. کتون کې په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې د یو شمېر ستونزو او بې اتفاقیو له کبله د خوست قومونه د پرمختیا او امن له لحاظه زیانمن ول.
خو په دې وروستیو کې د قومونو په منځ کې د یووالي، امنیت او پرمختګ ځینې ګټور حرکتونه تر سترګو کیږي. نجیب الله روخیل، مشال رادیو، خوست.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
د خیبر پختونخوا د شبقدر په مندیزو سیمه کې د صدای امن په نوم یو تنظیم جوړ شوی دی چې د بیوزلن جنو د تعلیم، د دښمنۍ او د روغې جوړې او شپې مهال د امنیت ټینګولو لپاره د پیراداری او داسې نور ټولنیزې دندې ترسره کوي. د دې سازمان د کار په اړه نور تفصیل د خپل خبریال پر رپورټ کې وو.
د شبقدر په مندیزو سیمه کې د صدای امن لکه د امنیت چغه پر نوم جوړ شوی تنظیم د کلی بیوزله ماشومانو جنکو ته ویډیا تعلیم ورکوي. د دې سره سره په دې کلی کې د دوی په وینا یو نیم سل څخه زیاتو دښمنیو روغې هم کړي او د شپې په کلی کې د پولیسو په شان پهرهداري کوي. د تنظیم لړخه په یو غیر سرکاري اسکول کې داخله شوی یو ماشومه فایزه وای
شپږم کې ایجا اسکول کې احمد ماډل اسکول جامع ارستدا پیسونه تنظیم والا کوي.
بابا تاسو څه کوئ؟
زمیداری کوي. هغه نه جوړه د هسپتال ته بوتلې دوه غوړي پانان
شپ او سمه پور وسابه کوي.
تسمیم پوری مې ویلس شپاله سم پور وسې وای.
د صدای امن د تنظیم لړخه سو وارد کرکټ د لوبو مقابله هم شوې دي. په داسې مقابله کې برخه اخستونکي یو ځوان فاضل نواز وویل
یره جی مخکم دشمنه وجه نشو کولی ځکه چې زه په دی وس دشمنه یو امن نو خو زموږ د امنیزو کمیټې د وجه تنظیم د وجه لکه امن را پیدا شو نو سر سړی خپل کیل خپل کار سړی خپل خشوق وانی کوي. فوټبال هم جی هو خښه روان دی او کرکټ هم دا دوه لوبې امنیزو کې روان دي او بل موږ سره سپورټ هم صدای امن تنظیم کو.
او د یو سپینګری ډاکټر توزی الله نمو و پختل وړاندې د کلی امنیت څنګه او دا ساتي سسورت حال له
مخ کې شپې نه شو ګرځې دي جګلاب او مخفوران به غلب او زی په زی بدمنی و اوس ان شاء الله دې په وجه سره ارس ختم شپې چوکیداری کېږي ګرځي او ډېر کلی امنه راستي په دې کې.
د دې تنظیم د جوړونې لپاره خالق نواز نوم یو ځوان چې په افغان کمشنریټ محکمه کې خپل وظیفه هم لري ډېری حاصل کړی دي. هغه وویل
په کلی کې زمونږ د سونه چې د ملګری دی یو بل سره تعصب او طرفګنۍ او دښمنۍ او د خپګانو نو ما یې د تنظیم سره بیا یونټي جوړ شي بیا زمونږ د ملګرو چې د اجازه دي سونه دي مونږ راغون کړ تنظیم د نوم دغه ما وکړو. دوی چیرې د دې صدای امن په کار دي ځکه چې دلته کې د ټولو نه مخکې خو امن نشته. چې امن راشي نو نور د ترخې لارې به مونږ وپیژنو.
د تنظیم د سیکرټري جنرال اجازه احمد په وینا هر کال د اختر په میلو کې او په عامو دکانونو کې هغوی د ماشومانو د لوبو په سامانونو خیال ساتي چې چیرته تمانچا، ټوپک یا بل د وسلې شیان خو پکې نه خرڅيږي.
آی سره ما یو سکول کې لوکړی دی 2001 نه آی کې اوس پر موږ لا اډمیشن پیس نه دی اغشتي او 80% ماشومان ته هر کال موږ مفت کتابونه ورکو. ازه په دې سکولونو غرض مو سیکنډ هاند کتابونه راوونه مغی ته ورکو. تقریبا 150 کسان ای سی وی مریضان دي د پاره ما مفت علاج بندوبست کړی دی چې چرسې هسپتال ته بوزم. سیلاب دوران کې تقریبا 5000 کسان ته موږ فوډ ورکړی دی، ټینټو نمبر کړی دی، دا غیږه مزمه کې خرابې شوې غزمه کې مولزه ریکاش کړی دی. موږ ته د مختلفو ادارو نه ای لیف نه ان سی جی پی نه الفرقان ترس نه د دینه موږ د راغوختي وروړي.
او په اخیره کې مو د تنظیم د صدر مسلم خان سره خبرې وکړې. هغه وویل
زه د غریبانو خلکو ودون را ل پیسې مې سي وسره نه وي. درې جنکو د جاهي سامان رو لګو بیا دلته چې کم دینه موږ خپل کې خپل مدد اپ سي د دوه کسانو نور واده پروګرام تیار کو. بیا هغه نه باج دلته مروغ ته کارو وین چې 130 روغ نن موږ برابر کړي. پدې کې په یو کور کې په یو وخت مندي او کس لاړو پنځرونه په یو کور کې وشتلو. یو زخمی شو سلور مړ شو هغه روغ موږ او کلاو پسې نور 130 روغ موږ برابر کړي.
د تنظیم د غړو او عمومي ولس په وینا هغوی ټول کارونه په خپل مرسته کوي. د چا مرسته ورسره نشته دی خو هر څوک که هغوی سره مرسته کول غواړي دوی به ورته هر کله وایي.
مشال راډیو ته غوږ د صدای امن د دغه تنظیم د کارونو نه خبر شوې چې دوی څه کارونه کوي. په شبقدر کې تاسو موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. اوس یو ورځو یو بل رپورټ ته د پاکستان په قبایلي سیمې خیبر کې ځینې شاعران پیدا شوي دي چې د پښتو ادبیاتو په لوړو شاعرانو کې شمیرل کیږي. په دوی کې حمزه بابا دی، خاطر اپریدای دی پکې او خیبر اپریدای دی، دا ډیر زیات مشهور شوی شاعران دي. د دې سیمه په شاعرانو کې یو ترکستان اپریدای هم دی چې اوس مهال په دې سیمه کې ډیر شهرت لري او دا غیل عمل دا دی چې د پښتو سندرغاړو ته د شاعری لیکي سندري ورتلیکي او غوي وای. د ترکستان د شاعرۍ په اړه د خپل خبريال دا رپورټ اورو.
په خیبر قبایلی سیمه کې قدرت یو شمیر لیکوالانو ته فطری صلاحیت او استعداد ورکړی دی. په دې لیکوالانو کې یو وتلی شاعر ترکستان پردی هم دی. نوموړی د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې پیدا شوی دی او تر دولسم جماعت پورې یې تعلیم حاصل کړی دی او اوس په پولیټیکل انتظامیه کې نوکری کوي. دا چې ترکستان پردی د شعر او شاعرۍ سره څنګه شوق پیدا شو په دې حکله باندې نوموړی مشال ریډیو ته وایي.
په وخت کې موسیقي وه ډېره په هغه باندې چې خیال محمد چې غزل بادشاه باندې مشهور شوی و نو د هغه موسیقي د رفیق استاد په موسیقي کې د اب ما ډېره زیاته واورېدله نو د هغې نه زه ډېر زیات متاثره وم. بس هغه موسیقي شوق دمره بیا زیات غلبه شولو چې شاعري کولو له بس مجبوره شو. هغه شاعري هغه وتم جومات کې هم تقریبا زه چې ما شروع کړی.
ترکستان پردی غزل او روبایي هم لیکي خو زیاتره د پښتو سندرې تخلیق کوي او داسې سندرې یې تخلیق کړې دي چې هغه نه هېرېدونکي دي او وتلو سندرغاړو هم ویلي دي. د خیبر قبایلی سیمې یو بل شاعر او لیکوال حزیب الله شینواری بیا وایي چې ترکستان پردی ښه شاعري کړې ده خو باید په موجوده حالاتو او د امن په موضوع باندې هم څه لیک وکړي.
بس هغه خو ډېر ښکلي لیکل کړي دي خو په کار ده چې د امن باندې هم لږ هغه څه لیکل وکړه. موجوده حالاتو باندې چې زموږ په علاقه او په سیمه کې څه روان دي چې په دې باندې لږ لیکل وکړه او ښه لیکل وکړه او د قوم لپاره د امن او د سوکالۍ او د خوشحالۍ پیغام پکې ورکړی شي.
دا چې ترکستان پردی داسې کومه سندره لیکلې وه چې ډېره مشهوره شوې ده په دې هکله نوموړی وایي.
نو څنګه خو کلامونه خو ډېر دي خو ما نازیه اقبال له یو کلام ورکړی و چې تاسو په خپله واورېدلی دی خلکو خوښ کړی دی او هغې ما له ډېر زیات عزت راکړی چې اوه د چا یادونه په ما څه وکړ.
یا د دې وی چې په خیبر سیمه کې یو شمیر د اوچتې پای شاعران لکه د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری، ناظر شینواری، خاطر پردی، خیبر پردی، مراد شینواری، ساحر پردی او جدران منتظر هم تیر شوی دی چې وخت په وخت یې د پښتو ادب او موسیقۍ دپاره ډیر خدمات ترسره کړي دي.
د ترکستان پردی د شاعرانو خو خبر شوی وستر تی وبله کیسه لرو د دوا او یا کلن انور خان لالا کیسه. نیمه پیړۍ وشوه چې د پښتو ژبې د ټایپست په توګه کار کړی دی او د خیبر پښتونخوا د پیښور په پښتو اکاډمۍ کې یې په سلګونه کتابونه ټایپ کړي دي. د لډیرو لویو لیکوالانو، ادیبانو او څېړونکو سره پخوانی ملګرتوب لري. د نوموړي د ژوند، کار او یادونو په اړه د اسرار تل دا رپورټ اورو.
دواویا کلن انور خان لالا سد پاسه 50 کال وړاندې د پښتو اکیډمۍ د جوړېدو سره د اکیډمۍ د بانی رئیس مولانا عبدالقادر مرحوم سره پښتو ته د اولنی ټایپست په حیث راغلی. سلګونه تاریخي کتابونه یې لګوتو وستي او ترننه په مزغو کې پراته دي. په دغه موده کې د افغانستان او خیبر پښتونخوا د یو شمیر خدای بخلي وتلو شاعرانو سره ناستي کړي، لیدلې او اورېدلې دي. انور خان لالا مشال ریډیو سره په خبرو کې وی چې د برټش او هندي کتابتونونو ډېرې قیمتي نسخه په خپل لاسو ټایپ کړي دی وړاندې د خپل ځان په حق لا داسې وغږېدل.
زما د کلی نوم دی ډاک بیسد چې په بو سره خو شا کې دی. د اتلو سکالو مو تقریبا چې په څه کې می تراکل مو نن سه به په دې بخي زما اپوینټمنټ کړو په سر د یو پښتو ټایپ سپل دا باندې زه مو نن سه ما ته کلمی نو سه برا کولی او ما ټایپ کولی یا د مایکرو فلم په ذریعه چې کوم بینا ما مایکرو ډیر کې ما چولی او هغه بیا هغه نو ما ټایپ کولی. مو نن سه کوم د انډیا بیس لایبریری نه وروړي یا
د نوکرینا د ریټایرمنټ وروسته انور خان لالا تر ننه د پښتو اکیډمۍ د کتابونو په دکان کې خپلې ذمواری او پښتو سره مینه پر مخ بیایي. د حمزه بابا او کامل صاحب غوندې د سترو شخصیاتو سره د ناستي خاطرات انور خان لالا داسې تذکره کړل.
تقریبا هر صاحب چې کوم د نوکرۍ د بخي هغه سره ما ډېر ښه وخت تېر کړی دی. بلکې زه ډېر خوښ وم کامل صاحب خدای د بخي دی له بدل سره ما کل کل مولانا صاحب راته داخلی سے لاڑ شاہ اگل تپو سکا اگل بو لاڑ ماں سے ہم سے بڑا لو برخان اکبر سے شیر محمد مینو سے ڈیو گٹے گٹے ہستیارا گلی تکی راتری بو ما بولی دلی او خیشی جے ڈیو کسان پکے جڑے خو کامل سے مفر دے تے من لے لا چے کل بد بل خان تل تو ول مہنو منشی طبیب لو شوی بچے میرا گڑے دے چے ول ول شاما
کل چے مود انور خان لالا نو پختل چے پخپل ای ول شیر ندی لکلی نو دخپل 15 کم 100 روپے تنخواہ پے خاطر یاد ول راتا زیات کڑا
شیر خو من نہ لکلی کندل چے ادبی نکڑی دا لکل بو مکول گلا در جمہور اسلام رسالے دا پر مالک کڑی دی ول سکوٹا کراچن بابا سین ودلا اگے دا پر ما ٹپی لکلی پے موضوع بنی یو موضوع میں اٹنگ کل کا پیزوان شو یاد اگر ایو مزہ لگے چلے 50 روپے لکلی پگا تو من کی تما تنخواہ 15 کم 100 روپے ما سر کلر کو ناگس پوری دی خان دل یگرا نو خان تو سنگ دی گٹی ہوٹل لاری مالی می کوئی دا اگے دین ور سلوی کو تیار دی مت تنخواہ ہوٹل ور سی دا ور کلا
انور خان لا ہم دم رخو گیاری اور رولی دا افغانستان دا مشرانو او وتل لکوالانو سر لرلا دا غتڑون پر رابطہ دا کال 1915 پیتم دی سیمینار خاطر ہم یاد کلا او وی وی
پ 65 دی ما خیل گالی من چ 65 دی سیمینار شو پ بڑ گلے کی اگے کے کابل نے سلو کا سامنا گلو سی کلا رشن سے بو ما مشا خادم سے بو دو کا سن نور مو سر نو می دی سیمینار اور ایس ہول دن سیمینار دے کوئٹہ نمبر گڈو خلق بنگال نمبر گڈو ور کی صبح کابل نہ بیا ہجرت چو شو دا دوران کے بلا بھی بلا رفی سے بو دل ننجور سے بو دل میں ہے واد ملو از ما دی خو خوا گ خو دوستان شل سب تمیم شپ شو دی ٹول مال ورا زب زب ال تخار کی بول دم زب وسر بیان ناس پاس ٹون
د دوی خبر پے برخه کی راغلی چ مینا او قراری د پختو پکار کی دا او جون پ روغ نیت کی
من پختو ٹول ز پکار دی مخبل پختو جب سر مینو لڑو چاتا پنیت کی او پ زڑ کے صدر غلین لڑو خو روغ نسرا ہر چ سر مینا پیدا کو رولے پ طریقے سر ٹول سر یو شان تدی کو
انور خان لالا د عمر پ دغه برخه کی هم د پختو او پختنو لیکوالو د خدمت جذبه ځواني لري او د دې خاورې وطن او اولس لپاره د یووالي امن روغنیت او ورورولۍ پیغام خوروي خوشاله ژوند تیری اسرار تل مشال رادیو پیښور
د انور خان لالا کی سم واوري دا وس مو یو بل خوندور رپورت ته بیايو هارمونیم د موسیقي یو داسې آله ده چې لاره یا لا اصله اروپایی ده خو د ختیځ او بیا په 13 د هند او پښتو د موسیقي یو مهم برخه ګڼل کیږي دا آله د پښتنو وطن ته څنګه راغله او آیا دا آله په اسانۍ زده کول کیدی شي او څنګه د دې پښتنو جواب د هارون بادشاه په دې رپورت کې اورو چې د هارمونیم په غږ پیل کی
هارمونیم چې پښتانه ورته هارمونا او یا هم باجوای ویل کیږي چې د موسیقۍ دغه آله په 1800 میلادي کال کې د فرانس خلکو ایجاد کړه چې ورسته بیا په 19مه عیسوي صدای کې هم د عیسوي مذهب تبلیغیانو هندوستان ته یوړه ہندوستان ته پر رسیدو یې په جوړښت کې س لګ ډیر بدلون راوړل شو او دغه شان د هندي موسیقۍ یو اساسي آله وګرځیده دا چې هارمونا پښتنو ته په کملارو راورسېدا او څنګه د پښتني موسیقۍ داسې محبوبه برخه جوړه شوه نومیاله موسیقار او هارمونا نواز صاحب ګل استاد یې په حق لوای
دوران بابا د چیرا او سیزن کې او د دې غرونو سیزن کې او هغه د باجدا د معرفي کا زمونږ د طبیعت سره زمونږ د مزاج سره هغه د باجی نوم لور دوران بابا داسې وغوله چې هغه د خلکو جذبات د خپل پښتنو د هغې احساسات د هغې کمې خبرې چې پړه کې وي هغه په واجه کې وي بیا د هغې نه پس چې دی استاد اخیل په افغانستان کې شو هغه د دوران بابا شاګرد نو استاد اخیل دغه نه استفاده وکړه او هغه سیزونه زده کړه استاد اخیل چې بیا پکې کم کار وکړو لکه شغرب او مغرب او دغه لار او بار او دا ټول ار سی په یو ځای کې د راګونو استعمال چې هغه دغه سي شامل کړ چې بیا دنیا ورته سلام وکړو په افغانستان کې خلاف راغې نو زموږ پښتانه مرګري سندرغاړي هنرمندان هغه راغله په یو وخت پاره کې استاد شاولی بیا چې هغه استاد اخیل شاګرد و استاد شاولی ډېر ښه باجا او ډېر مزیدار او هغه انداز هغه راوړ په هغه پیښور بیا په پیښور کې یو بل یو سړی و هغه استاد رنجیت سین تاسو دغه علاقې سوال
صاحب گل استاد وای چې د هارمونی مینوال کول شي چې دغه ساز غول زده کی خو دا هل ممکن دی چې پسیمه کې د خودنه چارو ته زمينه برابر شي
بالکل سم کار دی امینه وغواړي محبت وغواړي شوق وغواړي او طبیعت وغواړي دا ګران کار نه دی دی یو وغواړي او یره زو د کوم او چل ولو سره نه کوم او نو دا دور ګران کار نه دی اخلاص وغواړي بس تا ځان خوش ته په خبر کې ولې نه تا خو به خبر کې الله ته څه پاره کې وسره چې چا دری غم پکو چو توبه و باسه حالات برابر نه دي زما په خیال د دې لپاره خو سکولونه جوړول پکار دي د دې لپاره خو فلم جوړول پکار دي هغې لپاره کار کول پکار دي چې دغه ظلمو ته دا مسلې نه استادان پوښتنه یونیورسٹی نشته سکول نشته
د صاحب گل استاد د وینا سره سم د سیمی هنرمندان هم دغه غوښتنه لدی چې د فن او فنکار د روزنې او پالنې چارو ته د خصوصي پاملرنه وشي.